د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. بیا هم زه بشیر ګواک ستاسو کوربه یم په دې ګړۍ کې. په دې ګړۍ کې چې د لسونه تر یولسو بجو به تاسو ته زه او ګلایاز یو وړاندې کوو. بېلابېل رپورټونه تاسو ته لرو د سیمې او د نړۍ له حالاتو مخبرو. همداراز مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې ګړۍ برخه دي. د پاکستان، افغانستان او ایران ترمن د درې اړخیزې غونډې په اړه تاسو ته رپورټونه لرو. همداراز نور رپورټونه هم شته دي، خو ګلایاز به تاسو ته د دې ګړۍ په سر کې خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان، افغانستان او د ایران ولسمشرانو ترمنځ غونډه په اسلام آباد کې کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالي شورا د مشر استاد ربانی د وجنې په اړه د پلټونو او د دوو کسانو په نیولوي د پاکستان له همکارۍ څخه مننه کړې ده. او امریکې د پاکستان جماعت دعوا ګوند مشر حافظ سعید په جلسو کولو اندېښنه څرګنده کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ډاګه د طالبانو سره د سولې د هغه هلو زلو هڅو ملاتړ کړی چې افغانستان کې د لسو کالو جګړه ختم کړي. دا ژمنه د زیارت په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال شوې. د پاکستان ولسمشر ویان وای پاکستان د افغانستان د امن بهیر ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل خبرو کې د پاکستان ملاتړ د کامیابۍ لپاره مهم وبللو. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړي او په سیمه ایزې چارو خبرې کړي. د درې واړو مشرانو ترمنځ غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان له وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره لیدو کاته وکړه. د افغانستان ولسمشر د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر ته د خراغلاس په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې ثبات په پاکستان کې د ثبات په معنی دی او موږ تاسو رهبرۍ ته احترام لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل خبرو کې د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی د وجنې په اړه د سیړنې او د دوو کسانو په نیولو یې د پاکستان له همکارۍ څخه مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې دغه دهشت د نورو عاملینو د نیولو لپاره هم هڅې ګړندې او دوام ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له پاکستان سره د ټاپي د پروژې په برخه کې د افغانستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. دوی ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د ترانزیټي ستونزو د حل کولو لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. امریکا په دې وروستیو کې د پاکستان جماعت دعوا ګوند مشر حافظ سعید په جلسو کولو اندېښنه ښودلی. جماعت دعوا یو خیراتي اداره ده چې ګومان کېږي د القاعده شبکې مهم ډلې لشکرې طیبه سره اړیکې لري. حافظ سعید د 2008 کال د هند د ممبئی بریدونو په تور په کور کې نظربند و، خو په خلار یې بیا جلسې پیل کړې. په ښکاره چارواکو هم څه غبرګون نه دی ښودلی. په دې نږدې ورځو کې د فروری په 12 نیټه کراچۍ کې د زرګونو کسانو جلسې ته وینا کې حافظ سعید په پاکستان مشرانو له امریکا سره اړیکې د پرې کولو غږ کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په پاکستان زور راوړل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد عملي کړي چې القاعده سره تړاو لرونکي ډلې تر بندیز لاندې راولي. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی هغه ادعا رد کړې چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن تړون او لس کلنۍ جګړه ختمولو لپاره درې اړخیزه خبرې پیل کړي. کرزی وال سټریټ جرنال ورځپاڼې سره مرکه کې چې د زیارت په ورځ خبره شوې ویلي طالبان خامخا د امن په راوستو کې دلچسپي لري چې دا جګړه ختم شي او په دې باس کې درې واړه خواوې بوخت دي. د ورځپاڼې تر مخه کرزی د امن خبرو اترو په اړه د مخصوص معلومات ورکولو نه ډډه وکړه چې د دوی په وینا دې سره امن بهیر ته زیان رسیدلی شي. امریکا هم د امن خبرو اترو په اړه د احتیاط نه کار اخستی. د امریکا د بهرانو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولند ویلي
frankly we don't think it's for us to get into the blow by blow of
mong na gwalu che da si bahir da ramasta kawlo pa ara dir tafsilat war klu che la mag ke afghanan da afghanan sara da siyasi rogh jodi aw subat la para khabari ukri zadar ta da na shom bay che pa di tras ki cha sara khabari aw pa kum zai ki mulaqatun shwi khuzini da si taliban sta che gwaadi mong sara khabari ukri mong da afghanan sara pa di haqla khabari kaw مونږ کوشش کوو چې زمونږ او د نورو دفترونو لاره طالبانو خبرو ته وهسو. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د زیارت په ورځ په کلکه د افغان ولسمشر بیان رد کړي او ویلي طالبان هیڅ پلان نه لري چې د کرزی حکومت سره خبري وکړي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرل اسمبلی د قانون نو جوړیدونکي یو قرارداد منظوري ورکړي چې پکې د شام ولسمشر بشار الاسد نه د واک پرېښودو په اړه د عرب لیگ د پلان حمایت شوی. د قرارداد په حق کې 128 په مخالفت کې 12 او 19 غړي هیوادونو په رای کې برخه نه ده اخیستې. دا قرارداد هم هغه شان وو چې د فروری په 14 نیټه چین او روس ویټو کړی وو. دا قرارداد د لارې په شام کې د یولس میاشتو راهیسې د ولس پر ضد تشدد ختمولو او د عرب لیگ د پلان عملي کولو غږ شوی. امریکا د ایران په مرکزي استخباراتي ادارې بندیز لګولې دی. د امریکا د خزانه وزارت د ایران په مرکزي استخباراتي ادارې د ترهګر ډلو سره د مرستې د بشري حقوقو نه د سرغړونو او د شام حکومت ته د وسلو ورکولو تور لګولې دی. دې ګام سره به امریکا وګړي نشي کولی چې د ایران د استخباراتي او امنیتي ادارې سره اړیکې ولري او کچري په امریکا کې د دې ادارې ملکیت یا ګټې وي هغه به ضبط کړي شي. د ایران د استخباراتي او امنیتي ادارې غړي به امریکا سفر هم نشي کولی. د امریکا د ترهګرۍ او اقتصادي استخباراتو مرستیال وزیر ډیوډ کوهن په یو بیان کې ویلي دا د ایران استخباراتي امنیتي ادارې ترهګر ډلو چې القاعده په عراق کې القاعده حزب الله او حماس شامل دي سره مرستې کوي او د دې نه دا خبره بیا ښکاره شوې چې ایران د ترهګرۍ ملاتړ کوي او دا د ایران ریاستی پالیسی ده. دا د مشال خبرونه.
اوریدونکو ګولایا ستاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه اوریدئ شئ. د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ به نن په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د غونډې موضوع څه ده؟
دا په سولې پروګرام په اړه خبرې کیږي. د ګاونډي هیوادونو نه غوښتل کیږي چې په دې پروګرام کې افغانستان همکاري وکړي.
امریکا د دفاع پاکستان کونسل کې د تورونو ترهګرو ډلو په شتون او ښکاره جلسو اندېښنه ښودلې. څېړونکي وایي د کونسل د پوځي اسټابلیشمنت لخوا ملاتړ کیږي.
کم د فوجی غلطی وی هغه اوس په پولیټیکل حکومتونو باندې هغه غلطی راځي. افغانستان کې کم جنگ روان ده، هغه ټول عمل به اوس په دې ګوندونو باندې راشي.
د دې ترڅنګ درته نور ډیر رپورټونه او مرکې هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو، نن د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته کیږي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان باندې نن د خپل سفر په دوهم ورځ په کومو خبرو بحث وکړي او د نن ورځې د درې اړخیزې غونډې ایجنډا څه ده؟ دا د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
د ارګ مانی وای چې افغان ولسمشر بل خپل پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په دغه اړخ ځناسته کې د زنو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وکړي. خاغلی کرزی د پنځشنبه پر ورځ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدل او تمه ده چې د جمعې پر ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران په دغه اړخ ځسر مشرزه کې ګډون وکړي. د ولسمشر کرزی د وایان مرسیال حامد علمی ویل چې افغان ولسمشر به د سولې د روانو هڅو لپاره له ګاونډو هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. خاغلی علمی وویل چې د دې درې اړخیزې غونډې په اجنډا کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه هم شامله ده.
محور د مذاکرات د تروریزم په ضد کړه مبارزه، د اساسي سولې پروګرام په اړه خبرې کیږي. د ګاونډي هیوادونو نه غوښتل کیږي چې په دې پروګرام کې افغانستان همکاري وکړي او په مختلف موضوعاتو کې چې لکه د مهاجرینو مسله، ترانزیت مسله، تجارت مسله هم د دې مسایلو کې باید خبرې کیږي. خو د سیمې حالات او د نړۍ حالات هم په دې مذاکراتو کې په اجنډا کې شامل دي.
اسلام آباد په داسې وخت کې د دې اړخیزې غونډې کوربه کیږي چې د ځینو رپورټونو له مخې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې. که څه هم دا خبرې په ډېر لومړي پړاو کې بلل کیږي، خو افغانستان او پاکستان دواړه اندېښمن دي چې له هغې لرې ساتل شوي. حال دا چې امریکا بیا بیا دا وضاحت ورکړی چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې پاکستان هڅه کوي د قطر بهر زیانمن او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو نوې لار پرانیزي.
دغه مذاکرات له مجبوریت د ایران منځوي ده. په دنیا کې پاکستان خپل مشکلات لري، افغانستان له قطر نه مذاکرات نه پاتې شوی، اما یو شی چې پاکستان په دې مذاکرات کې کوشش کوي چې د طالبانو په مذاکرات یو انشاب ایجاد کړي. د دې لپاره چې هغه مذاکرات چې په قطر کې را روان ده هغه نتایج ورنه کړي، دا مذاکرات له پاکستان شروع شي، دا یو لوی اخلال کې دغه مذاکرات.
خو افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بولي او وایي چې دغه هیواد کولی شي چې د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ چې په پاکستان کې اوسېږي د خبرو زمینه برابره کړي.
اوریدونکو، تاسو د ایران، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د حمید مومند رپورټ اوریده. په همدې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د عوامي نېشنل پارټۍ د ویاند او سینیټر زید خان سره خبرې کړې. راځي چې دا وره
دا دا چې زموږ پالیسی را روانه چې موږ د همسایه گاونډیانو سره ښه تعلقات پکار دي، او تر څو پورې چې د گاونډیانو سره ښه تعلقات نه او د یو بل سره کومک نه کوو نو هغه پورې د موږ د دې خېټې د سیمې حالات نشي ښه کېدی. د ایران د صدر او د افغانستان صدر چونکې په دې وخت کې راغلي، او ضروري دا ده چې د افغانستان امن چې دی نو هغه یوازې د افغانستان لپاره نه، هغه د پاکستان لپاره خصوصا او د ایران لپاره هم ضروري دی. دا د ټولو ډېر اهم دی. تاسو ګورئ چې د د یونین دراتلو سره او د افغان وار نه چې کوم حالات ته خراب شوی دی په سیمه کې نو هغه تندنه پورې خراب دی، او د دې ابتدا د افغانستان نه و. او همشه د پاره چې د افغانستان تاریخ وګوري چې په افغانستان کې اړې ګړې نه د هغه اړې ګړې په ځمانی په پور د سیمه کې سره د هندستان چې کله د برصغیر یو نو تر هغه پورې ورته اثرات نن هم دا ضروری ده، او خصوصا د دې هوادونو د مشرانو نکړتۍ باندې زیاته منحصره ده، او د یو بل په اندرونی معاملات کې مداخله نه کول ګارنټي ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریئ، او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له لوړپوړو مشرانو سره د لیدو ترڅنګ د دې هیواد له سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم ویني، او ورسره به په افغانستان کې د سولې په بهیر خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي جماعتونه په تیره بیا مذهبي ګوندونه د سولې په بهیر کې رول لوبولی شي او کنه. عبدالحی کاکړ په رپورټ لري.
له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په لیدو کې د پاکستان درې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، جمعیت علما اسلام سمیع الحق او د جمعیت اسلامي مشران شامل دي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي، نو د سیمې د چارو کارپو خادم حسین وای دا د شخړې د هوارو لپاره د ولسمشر حامد کرزی د درې اړخیزه پلان برخه ښکاری.
وزما خیلی چې حامد کرزای صاحب همدغه عمل چې کوم د درې اړخیزه د ډایالوګ یا د مکالمې عمل شروع شوی دی، هغه د دې چې افغانستان کې د نننه ډایالوګ، بیا د افغانستان سره د سیمه ییز ریاستونو ډایالوګ، او بیا د نړیوال ریاستونو ډایالوګ. دغه مکالمه کې دغه وړې وړې دایرې ډېر لوی رول لوبولی شي چې کوم د افغانستان کې د دننه مکالمې خبره ده، نو د افغانستان سماج او د افغانستان ریاست او د افغانستان دولت تعمیر کولو کې او بیا ادرولو کې او په مخ کې بوتلو کې د دې رول بهرال شته.
د درې واړو مذهبي ګوندونو په اړه ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا درې لسیزې جګړې مهم لوبغاړي پاتې شوي، خو د دوی په اړه یو عمومي فکر دا دی چې د پاکستان فوج او جاسوسي ادارو په اشاره په افغانستان کې د پاکستان ګټې پر مخ وړي. نو دې ته په پام سره آیا دوی د افغانستان د ستونزې د هوارولو لپاره یو آزادانه رول لوبولای شي؟ یو ځل بیا خادم حسین،
افغانستان کې متصادم ګوندونه څومره چې دي د افغانستان دولت نه علاوه، هغه کې دې قسمه پارټو کې هغه د مولانا نسیم الحق مدرسه ده، دارې حقانیه ده، هغه د مولانا فضل الرحمن مدرسې یا سیاسي جماعت دی، هغه د قاضي حسین احمد په حواله دی حزب اسلامي سره یو ډېر لوی تړلې جماعت دی. یو آزادانه حیثیت هم دی لري څه د سیکولي شي دي چې هغه متاثر کی د تاثیر لاندې راولي. غالبا د حامد کرزای سره ملاوېدل یو مهمه خبره ده.
خو د افغانستان پر چارو ژور نظر لرونکی امل خټکوای د دې سربېره چې پر مذهبي ګوندونو دا تور لګیږي چې د پاکستاني استابلیشمنت په اشاره د افغانستان په اړه سرګرمیانه کوي، خو د پوینا د سولې په بهیر کې دوی په اعتماد کې اخستل یو ګټور ګام دی.
په پاکستان کې تاسو په سره چې دلته کې کوم سیستم چې د حکومت اداري کې بالا دستی دي یا په فیصله جوړونه کې رول ادا کوي، نو هغه چې د هغه هم یو رول شته. په دغه په خیال باندې چې د نوټه په دتی چې ماتونو سره ملایوي د نړۍ په دتی چې ماتونو سره دامن سلسله کې خبرې اترې کول او هغه دامن لپاره تشویق کول ما په خیال باندې دا یو ګټور قدم دی.
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې مذهبي ګوندونه هغه وخت د افغانستان په سوله کې یو ډیر اغیزمن او تر یو حده پرېکړند کردار ادا کولای سي کله چې دوی د پاکستان د برلاسي قوتونو له نفوذه آزاد سي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه؟
عجيبه خبره کوي سړیا. اوس څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه؟
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو تاسو هم په مشال ریډیو ډاٹ کام زمونږ ټولې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدئ شئ او مغلطی ډاونلوډ کولای هم شئ. امریکا د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې د دفاع پاکستان کونسل په وروستۍ او عمومي غونډو کې د نړیوالو تورونو ترهګرو ډلو د غړو په ښکاره ډول د ګډون کولو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو تر مخه امریکا او پاکستان د خپلو خرابو اړیکو د بیا ښه کولو هڅه کوي. هارون باچا په تفصیل لري.
د امریکا خارجه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د دفاع پاکستان کونسل په عوامي جلسو او په تیره په دغه غونډو کې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید په راښکاره کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي نوموړی چې په ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو لپاره د هند لخوا تورن شوی ورته مطلوب دی د پاکستان په لویو ښارونو کې ښکاره جاره د امریکا خلاف وینا وکړه. د امریکا د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی لشکر طیبه چې اوس مهال د جماعت الدعوا په نوم خپل سختریزه ایجنډا پر مخ بیایي لال قاعده سره د دې د اړیکو له امله پرې نړیوال بندیزونه لګول شوی دي. اعلامیه زیاتوي د امریکا حکومت په دوامداره توګه په پاکستان غږونه کوي. سعودي عادي ترهګر ډلې پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد سره په سمون کې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي. په دغه قرارداد کې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه پابندي سو د پنه کړل شو ډلو شتمنه کنګل کړي، دوی ته د وسلو د ملاوېدو لارې وتړي او په خپل خاورا د نړیوالو ترهګرو په توګه د پیژندل شو تنانو د تګ را تګ مخه ونیسي. د دفاع پاکستان کونسل ایجنډا څه ده او کوم قوتونه په شا ولاړ دي؟ په واشنگټن کې میشت پښتون څېړنکار امتیاز علي وایي چې دغه لارې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي ملکی حکومت تر فشار لاندې راولي سو له امریکا سره اړیکو بیرته پر ځای کولو ته پرې نګدي.
دا وی چې کوم غټ ایجنډا ده هغه وایي چې د پاکستان د امریکای د غلامۍ نه آزادول او د پاکستان خود مختاری هغه بحالول دا داسې غټ داغې د ایجنډې ټکی دي چې د پاکستان او د امریکای اړیکې به نور هم خرابېږي. د پاکستان د فورس اسټابلیشمنت په دې کې بالکل لاس لرلی شي. هغه چې کوم پاکستان کې سیاسي ګوندونه هغه هغه شان د مټ لاندې نه دي اوس هغه به کوشش کوي چې دغه شان واړه واړه لکه جنرال حمید ګل لپاره کې دغه شان شیخ رشید احمد لپاره کې بیا چې کوم د ترهګر ډلې دي نو دا هغه خلک یې راغونډ کړي دي.
امتیاز علي وایي چې امریکا که څه هم غواړي له پاکستان سره اړیکې پر ځای شي خو بیا به هم د دغه عناصرو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي.
د دفاع پاکستان په نوم باندې چې کومه دا ټولنه رامنځته شوې ده او دا غي چې کومه ایجنډا ده هغه د دوانو هیوادونو د اړیکو په منځ کې یو غټ خنډ دی. امریکا به غواړي چې د پاکستان حکومت ته ووایي چې یاره هلته کومې ترهګرې ډلې دي په هغې کې دا لشکرې طیبه دي او دا نورې غوندې ډلې دي او دوی ښکاره هلته کې جلسې جلوسونه کوي نو په دې باندې به یو فشار اچي چې دغه خلک د جلسو جلوسونو نه بند کړي.
باید وویل شي د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان وړمه ورځ په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ په نامه د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې کې د وینا پر مهال د خپل حکومت د هغه دریځ پخلی وکړ چې وایي د ترهګرۍ او افراطیت پر ضد به کوټلې اقدام وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو وا موردل چې په پاکستان کې د دفاع پاکستان کونسل د نامه لاندې سخت دریځ او ګوندونه رایوځي شوې دي. په کونسل کې مذهبي او په ترهګرۍ تورنې ډلې لکه لشکر طیبه چې اوس یې نوم جماعت دعوه دی او د حکومت ضد ډلې شامل دي. د دې ډلو د راغونډېدو مقصد او راتلونکی څرنګه دی؟ په دې اړه ما درته یو رپورټ برابر کړی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس یا ای پی لیکلی چې په دفاع پاکستان کونسل کې ټول هغه خلک راغونډ شوي چې له امریکا نفرت کوي او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ دي. د پاکستان د جمعیت اسلامي ډلې یو غړی سراج الحق چې ګوند یې د دې کونسل برخه ده وایي چې د دفاع پاکستان کونسل موخه د پاکستان دفاع کول دي. له هغه مې وپوښتل چې آیا دا د پاکستاني پوځ دنده نه ده؟ د ویل
یقینا د فوج کار دی او فوج نه ته خاتم وو خو دا شپږو اته کاله خو مسلسل دا کار نه فوج کو نه حکومت کو او تر څو پورې چې د فوج او قوم او ټول ادارې په قومي دفاع باندې متفق نه یکسونه نو نه فوج یوازې دا کار کولی شي نه یو سیاسي ګوند یوازې کولی شي او دا وخت د حکومت پالیسۍ چې کوم دي دا د وطن د عزت او د وقار او د غیرت په سمون نه خوري. نو دا د اسټبلیشمنت د حمایت یا د هغه د مخالفت خبره نه ده او نه د هغې په وینا باندې دا خبره ده.
خو د سیاسي چارو څېړونکی عرفان اشرف وایي چې دفاع پاکستان د پوز خلاف چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې پاتې راغلی خبره نه کوي او ټوله پړه په ولسی حکومت اچوي.
دوی تم دا مقام ملاوشواس دی خپل انرژي فوکس کی او دوی ته یو داسې چانس ملاوشواس هغه کې دی د پولیټیکل ګورنمنټ باندې هم زور واچي او هغه سیزونه سکم د فوجي غلطۍ وي هغه اوس په پولیټیکل حکومتونو باندې هغه غلطۍ راځي چې په افغانستان کې سکم جنگ روان ده هغه ټول عمل به اوس په دې ګوندونو باندې راشي.
که څه هم سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل چې د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت لخوا د دفاع پاکستان کونسل ملاتړ کیږي خو عرفان اشرف وایي چې دا خبره د دوی د کار او تاریخچې سره سمې نه خوري.
تاسو شاه لکشن نظر واچوي نو د دې کوم مذهبي ګوندونه دي د دې زیات تر ټیکس یا د دې زیات تر دوی ته کومک کملو شوې ده هغه د فوجي اسټابلیشمنت طرفه ملو شوې ده throughout the history. ز ما خپل خیال دادا چې یقینا د دې په شابه نه کوم دي داسې قوتونه شته چې هغه پولیټیکل ملټری اسټابلیشمنت سره تعلق ده او دې ګوندونو ته هغه طرف نه مدد هم ملويږي د دې وجه دادا چې دا ټول په زیدي او په دوه وخت پولیټیکل حکومت سکوم ده هغه ته یو خطر هم ده او هغه باندې یو پرشر ګروپ په تور باندې دی مخامخ شوی دي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند په دې کونسل کې نه دی شامل. ویان دی مولانا جلیل جان د دې کار وجه داسې وخوده.
زموږ اعتراض دا دی چې موږ دا وایو چې دفاع پاکستان کونسل چې دی دا د لال مسجد د قاتلانو مخ په ټول لپاره جوړ شوی دی. ټول د لال مسجد قاتلان په دې دفاع کونسل کې شریک شوی دي او موږ افسوس کوو بعض علماء ته چې کم په دې کې شریک دي چې هغه د جنرالانو بچی دا اعزاز الحق شو شیخ رشید شو دا جنرال حمید شو دا ټول د ماشومانو قاتلین مونږ ځکه الله نه دې شکر گزار یو چې په دې جرم کې مونږ شریک نیو.
دفاع پاکستان کونسل په لاهور او کراچۍ کې درنې جلسې وکړې. د رسنیو د رپورټونو تر مخه د دوی په غونډه کې د ترهګریزو بریدونو د چل د خودلو سیډیګانو د خرڅولو ترڅنګ د وسلو نمایش هم کېده چې د سراج الحق په وینا کومه بده خبره نه ده. څېړونکی عرفان اشرف وایي چې د دفاع پاکستان کونسل د چتر لاندې راغونډې شوې ډلې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د افغانستان او امریکا سره خبرو ته نه پرېږدي.
دا ګوندونه سره وی چې څولونه او سیاسي حکومتونه کوم دي هغه خبره دورا غسرہ اعتماد سره نشي کوي ولې څه بل طرف ته د ګوندونو طرف نه دا تھریټس دي دا دمچېنی دي سمون ګو پاکستان کې هر خار کې ستمدا تشدد مظاهره او دا نور شروع نه شروع کوو او کله هم پاکستان سیاسي ګوندونه کوم دي ځکه حکومت کې دي هغه دا څه ګام نشي چې تولې څه د مذهبي ګوندونو د ازایم خلاف دي او ډېر ګران ده څه دا کنټرول شوی شي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل رپورت کې لیکلي چې د دفاع پاکستان په غونډه کې د جماعت داوا مشر حافظ سعید چې د هند لخوا په ممبئی کې لسلو زیاتو کسانو د وژلو د تورونو لامل مطلوب دی د امریکا او هند خلاف ویناوي کوي او خلک جهاد ته هڅوي.
کوچیان څوک دي؟ کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کور ستا نه مګور ستا موږ روان یو د رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه د ملا زده کوو په زبا زده کوو
دا دوی ستونزې څه دي
خو مځه کنه لرو د خدای په د خدای په مځه کنه
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته نن خبرو د دې غړې په اخر کې پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د جاج اخیستن لپاره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې استازي د پاکستان د سرحدونو او پولو د وزارت چارواکو د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري او د افغان کډوالو لپاره صوبایي کمشنرانو او افغانستان سفارتخانه چارواکو ګډون وکړ. ریاض مساخیل د غونډې ته تللی و او دا رپورټ یې پیرا لیږلی.
مشال ریډیو سر خبرو کې د پولو او سرحداتو د وزارت جوائنټ سیکرټری عمران زیب وایي چې د دې غونډې مقصد د کابینې په هغه فیصله د عمل درآمد لارې چارې لټول دي چې تر مخه به د روان کال دسمبر اخره پورې افغان کډوال د پاکستان نه لاړ شي. د غونډې د سفارشاتو په حق لا نوموړی وایي
ټول کې لوی خبره دا و چې د مهاجرینو چې کم دین واغی ته افغانستان حالاتو باره کې خبر نه وي هغه د صدا سره انفارمیشن نه زی نو موږ را فیصله وکړه چې یو ماس میډیا کمپین وي او هغه سره سره یو ماس اویرنس کمپین وی او دیل دبدا سے انفارمیشن ورکو چې په افغانستان کې د علاقي چې دی هغه کې امنیت خده او د علاقو کې تاسو ته د لایولیهود اپورتونټیز هم دی چې تاسو واپس خپل وطن ته رضاکارانه تور انتلی شي.
غونډه ته په خطاب کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری اعظم خان ویل لرله چې د کډوالو د پاره زیاتې قربانې خیبر پښتونخوا ورکړي دي خو د هغه په بدل کې وفاق دوی لا سن ورکوي.
خیبر پښتونخوا د بوج کې د شپېتنه تر او یا صدا پوری اوچت کړي دي. دا زور زمنګ په خلکو سکولونو زمکو روغتونونو او بنیادی ډانچو دي باید چې وفاق ته هر څه ته وګوري. خو اوس چې پریکړه شوې ده چې دسمبر 2012 نو وروسته به افغان کډوال بیرته لګلې شي نو زه ویم چې موږ به هم په دې عمل کوو. یو صوبه په خپل سر هیڅ فیصله نشي کولای.
په دې موقع د افغان کډوالو د پاره د پنجاب صوبې کمشنر وینا وا
په کار دي چې دا خلک موږ په زور ولېګو ځکه چې دا د رضا او خپل خوخه کار نه دی. 2009 کې هم دوی ته توصی ورکړې شوې و چې 2012 پورې دی پاکستان کې ایثار شي او 2012 کې به هم دی وایي چې د افغانستان حالات اجازه نه ورکوي. خو زه ویم چې د افغانستان نه د پاکستان حالات ډیر خراب دي.
بل طرف ته اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي او پاکستان کې د کډوالو د چارو مشر ډاکټر الوزی وایي
خبره ده چې افغان مهاجر په خپل خوخه باندې عادت کوي د شرایطو په برابر دی. کله چې افغانستان کې شرایط برابر شي او د دوی لپاره د لازمه خبره ده چې دوی به عبادت کوي خپل ملک ته بځي. بعضې هغه څوک چې راجستر نه دي د هغه قانونو لپاره دوی څه داسې وي چې د اتباع خارجي دي موږ به د پولیسو په واسطه هغه باندې ریپورت کړو. خو موږ وایو چې دا ان راجستر شوي چې دي دم په اصل کې مهاجر دي خو دغه د اتباع خارجي معامله د دوی سره نشي کېدی. دوی باید راجستر شي وروسته د راجستر د موسسه په کومک باندې د عزت باندې خپل وطن ته عادت کوي.
مشال ریډیو چې کله د کډوالو د واپسې په معاملہ د پاکستان د پاره د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې مشر نیل رائټ نه تپوسو کو نو دوی چې کم افغان کډوال چې د مهاجرت کارډونه لري پاکستان نشي کولای چې هغه په زور الیږي ځکه چې دا خلک د ملګری ملتونو د قرارداد تر لاندې پاکستان کې ژوند کوي.
دا هغه سینه دي څنګه چې په کارو خو بیا هم موږ کوشش کوو چې د دې خلکو د ژوند معیار خوشي. موږ ته هم د دې خبرې احساس دی چې تر ډیر شکالو زیات موده افغان کډوال د لکونو پشمیر کې په پاکستان کې ملمانو او دا د پاکستان اولس او حکومت د پاره هم ګرانه ده چې هر څه ډیر په خشان تر سره کړي. نو ځکه موږ غواړو چې کوم افغان کډوال په خپل خوخه تلل غواړي باید چې هغوی په عزت او احترام سره بیرته ستانه شي.
نیل رائټ زیاته کړه چې د تیرو کلونو په نسبت پروس کال د پاکستان نه د افغان کډوالو د واپسې عمل کې ډیر کمی راغلی دی او کال 2011 کې یوازې 250,000 خلک بیرته تللی دي او د دې شری اوچتولو د پاره به ټولو صوبو کې دا قسمه غونډې کولی شي چې کډوالو کې د بیرته ستنېدو جذبه زیاته کړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي او ساس د پاره د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه برابرۍ. تاسو کولی شئ زموږ د خبرونو په اړه مونږ ته وړاندیزونه راولېږئ، په مونږ نقد وکړئ او مونږ سره خپل نظر شریک کړئ. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو لس نیمې بجې کېدونکې دي. ګلایاز نه د خبرونو سرټکی ور
دا. پاکستان، افغانستان او د ایران ولسمشرانو ترمنځ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی د وجنې په اړه د پلټنو او د دوو کسانو په نیولو یې د پاکستان له همکارۍ څخه مننه کړې ده. امریکې د پاکستان جماعت الدعوه ګوند مشر حافظ سعید په ښکاره د جلسې کولو اندېښنه څرګنده کړې. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی هغه ادارت کړي چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن تړون او لسکننۍ جګړه ختمولو لپاره درې اړخیزه خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی د یو قرارداد منظوري ورکړي چې پکې د شام ولسمشر بشار الاسد نه د واک پرېښودو په اړه د عرب لیگ د پلان حمایت شوی او امریکا د ایران په مرکزي استخباراتي ادارې بندیز لګولې دي.
له ګولایازمو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو سریاز مساخیل ته غوکیږو چې د پاکستان له اسلام آباد ای د پاکستان د دوه ورسپانو د اداري غټکی را لګل.
نن د پاکستان یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورت حال او د دې د هواري د پاره د وزیر اعظم لخوا د ټولګوندي زغونډې رابللو په اړه لیکلې ده. د لړکې ډان ورسپانو وایي چې یو طرف ته د بلوچستان د خلکو رکېدل او وجل روان دي، نو بل طرف ته یو خاص ډله د بلوچستان بلتون خوخو له اړخه په نخښه کیږي او دغه خلک هغه پنجابیان دي څوک چې بلوچستان کې میشت دي. ادارې زیاتوي چې د رستیو کې د اوو پښتنو وجلو سره دا پیغام مخې ته راغلی دی چې آیا بلتون خوخي غواړي چې په دې د حکومت او چارواکو پاملرنه بلوچستان ته راوګرځوي. ادارې وړاندې وایي چې ټولګوندیزه غونډه ډیره خبره ده، خو د دې ګټې به هل روزي کله چې د بلوچستان مرورې ډلې سیاسي ګوندونه او پوځي او استخباراتي چارواکي کینی او د دغه لانجې حل په سنجیدګۍ سره الټوي، او که داسې نه وي نو څنګه چې بلوچستان مخکې په اور کې سوځېدو هم دغه سبا اوس هم سوځي. دا شان دی نیوز چې د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ده خپل ادارې کې لیکي چې ډیره موده وشوه چې بلوچستان کې ناامني روانه ده او حکومت داوه کوي چې هغوی د بلوچستان د پاره ډیر سکړي دي. اوس که حکومتي داور اختیار وګڼل شي نو بیا د دې نه امنه ذمہواری د چا په سر ده. اداري وایي چې دا هم ډیره خبره ده چې د بلوچستان معاملې ته د وزیر اعظم پام په داسې وخت کې راوګرځېدو کله چې دا معاملات د نړیوالې میډیا او د امریکې په ایوانې نمائندگان کې د بحث لاندې راغله، نو په دې وزیر اعظم ټولګوندي غونډه راوبلله. خو باید چې اوس دا غونډه څه ګټورې نتیجې هم راوړي. دغه رنګ د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه اکسپرس ټرایبیون خپل اداري کې وایي چې وزیر اعظم هم په هغه ورځ د بلوچستان په اړه ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان وکړو کله چې د بشري حقونو لپاره د سینټ کمیټې د حکومت او عدلیې پام د بلوچستان صورتحال ته راوګرځولو. ادارې وایي چې 2008 کې د حکومت له طرفه بلوچستان پیکیج اعلان شوی و، کم سره چې د خوشاله امید په نظر راتلو، خو ولې د بد مرغه په دې هیڅ عمل اونه شو. او اوس چې وزیر اعظم کم اعلان کړی دی، که په دې پسندیدګۍ سره عمل وشو نو کېدی شي چې د بلوچستان امنیتي وضع ورسره ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. AAP خبری اجانس لیکي په پاکستان کې د افغانستان او ایران ولسمشران به په دغه سیمه کې د امنیت په ښه کولو او د یو بل سره په تجارت مهمه خبري کوي او زیاتوي ممکنه ده په دغه درې اړخیزه خبرو د تهران او اسرائیل ترمنځ روان اوسنی تورونه هم اثرات وغورځوي. اسرائیل روانه اونۍ په جارجیا، هند او تایلند کې د خپلو سفارتکارو پر ضد د ترهګر بریدونو تورونه په ایران لګولې دي، چې دغه د خبره هم ښکاره کوي امریکا او یا اسرائیل ممکنه ده د ایران خلاف پوځي عملیات وکړي. AAP د یو پاکستانی چارواکي لخلي لیکي دوی داسې فکر نه کوي چې ګینه د ایران او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی به دغه سرمشریزه غونډه متاثر کړي. د دې خبرو یو مهم مقصد دا هم دی چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د سولې په عمل د پاکستان سره ګټلې خبرې وکړل شي چې دغه هیواد لسکل
اوکراین جنگ اوس په یو تلپاتې امن او سوله کې بدل شي. کابل په دې هم اندېښمن دی چې باید د امریکا او طالبانو سره د خبرو په عمل کې د پامه ونه غورځول شي. په دې وروستو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د کړکېچ سره مخامخ شوې دي او د امریکا د نیوکو باوجود هم پاکستان وایي دوی د تهران سره د بلیونونو ډالرو د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په اړه به خبرې کوي چې د خپل هیواد د توانایي په بحران یو څه کابو ومومي. اخوا په امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله وایي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې وروستو کې دا ویلي وو امریکا هیله لري چې په 2014 کال کې به د دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. سرنګ چې دوی په عراق کې پالیسی خپل کړه خو په ګوانتنامو او داسې نورو ځایونو کې به لا هم خپل دښمنان بندي ساتي چې دینه دا هم معلومیږي که څه هم د عراق او افغانستانه د امریکا ځواکونه ووزي خو دوی به په دغه سیمه کې خپل اثر تر هغه جاري ساتي تر څو یې دښمن ته په مکمل ماته نوی ورکړې. ورځپاڼه لیکي امریکا د عراق او افغانستان جنگ ختموي خو ولې دا هم وایي چې قیدی به لا هم په خپل ولکه کې ساتي چې دغه د پښتنې هم راپورته کوي. دوی به د دغه خلکو په قید کې د ساتلو لپاره په آینده کې څه جواز ورکوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان د مسلې د یو سیاسي حل د میندلو په هدف د دې هواد له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې، ناټو ویل دغه پروسیس سره سره به په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه د افغان طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. هارون بچا په رپورټ لري.
د ناټو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې روم ته د خپل سفر پر مهال وروسته له هغې کړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل سره په مرکه کې ومنله چې د امریکا افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د جوړجاړي پټې خبرې ترې پیل شوې دي. رویټرز ایجنسی د ناټو د عمومي سکرتر له خولې لیکلي چې وایي څومره څومره چې موږ په طالب وسلوالو پوځي فشار ته دوام ورکوو نو هماغه عمره به د دوی لخوا د خبرو میز ته د راتلو چانس زیات پیدا کیږي. نوموړي دغه راز هوډ څرګند کړی چې د ناټو پوځي فشار به وکولی شي د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته لار هواره کړي. د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر حامد کرزي په دا وروستیو کې داسې انګیرله چې ګنې له طالب وسلوالو سره د امریکا په خبرو کې د حکومت یو خواته ساتل شوی دی. د افغان طالبانو په حواله هم ویل کېدل چې دوی نه غواړي د کابل د یو داسې حکومت سره چې د واشنگټن په اشارو چلیږي د روغې جوړې خبرو ته کښېني. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر داودزی په اسلام آباد کې رویټرز ایجنسی ته ویلي که چېرته خبرې کېږي نو پکار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي او زیاته کړې ده چې موږ غواړو دغه پړاو ته ورسیږو خو لا هم نه یو بریالي شوي. د ناټو عمومي سکرتر خاغلی راسموسن هم همدغه خبره کړې چې وایي د روغې جوړې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ لاړ شي خو ورسره بیا ټینګار کړی چې په خبرو کې ښکیل ټول خواوی باید د ترهګرۍ غندنه وکړي او د افغانستان اساسي قانون ومني په شمول د هغه مادو چې د میرمنو او بشر حقونو ته د درناوي خبره کوي. نوموړی البته ډیر باوري نه دی چې ګنې د دې شرطونو په عملي کېدو سره به د خبرو اترو له لارې د افغانستان مسله حل شي خو ویلي دی چې بیا هم دغسې یوه هڅه باید وشي. بل پلو امریکا او ناټو بیا د یو پیاوړي افغان ځواک چې د درې نیمو لکو په شاوخوا کې د پولیسو پوسټ سرتیري به ولري د تیارولو کوششونه تیز کړي دي. 2014 میلادي کال مخکې ورته د افغانستان د امنیت ذمہواری ورپه غاړه کې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوس د جلال آباد تاسو یو رپورت وړاندې کوم. په جلال آباد کې د سولې په اړه یو سیمینار شوه دی، یو غونډه شوه ده او حالې تاسو زموږ همکار باز محمد عبد درکې.
د افغانستان د ختیځو سیمو سراسري ټولنیز شورا په نامه د شرقي زون په کچه په جلال آباد کې اولوی غونډه وکړه. په دغه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی او چې د امن او یووالي د پیغام تر څنګ پکې د خلکو په وړاندې د پروتو سونزو د هوارولو غږ هم پورته شو. د ختیځو سیمو د سراسري شورا مشر مولوي قمر الدین شینواری وویل د غونډې موخه د ملت دردونو ته مثبت ځواب ورکول دي.
اجتماع من د هغه کندو رندو د آهونو او د دردونو د مثبت جواب ورکولو په منظور ده. کمنګ د دغه خپل مظلوم ولسونو د دردونو د پاره یواله اتحاد او یو موټی توب وکړو موږ به هغه ستر اهداف ترلاسه کړي وي. موږ که یو موټی شو خو یووالی او اتفاق به خپل حقوق انشاء الله ترلاسه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق اهدی هم د دې غونډې ویناوال والو د پخپلو خبرو کې وویل
واقعا زه ډیر خوشاله یم چې دغه اجتماعي اهداف لپاره نن ورځ دغلته په زرهاو خلک راټول شوي دي. دا ستاسو د اجتماعي احساس د موجودیت نشاندهی ده. او یو ځل بیا هم وایم اجتماعي فعالیتونو کې اجتماعي احساسات کې د مشرقي ولایت خلک خاص شعور لري او خدای دې وکړي چې دغه شعور بالاخره د دوی د حقه حقوقو د تحقق په لاره کې چې دا ډېر ښه ممد واقع شي.
د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي هم د غونډې ملاتړ وکړ. وی ویل چې د مشرقي زون په کچه به ټولې ستونزې په شریکه هواروي.
باید ټول مشرقي زون مشکلاتونه په ګډه حل کړو. باید دغه مشکلاتونه د ناټو سره او د مرکز د رئیس جمهور سره او د پارلمان سره باید شریک کړو. خو خدای دې وکړي چې دغه شورا یو بې طرفه شورا وي او دا د خپل مشرقي زون لپاره کار وکړي او موږ به ان شاء الله سره همکار یو.
د یادولو ده چې په دې غونډه کې ځینې عمده ستونزو ته لکه د ننګرهار د برق نشواله، د کابل او جلال آباد دویم سرک، د تورخم جلال آباد دویم سرک او روغتیایی ستونزې په ګوته شوې چې دغه ټولنیز شورا به د هوارولو هڅه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، او اوس هم د وعدې سره سم تاسو ته پروګرام کیږدی کیږدی وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته زموږ همکاره حسیبه شهید جوړی راځي چې وایو
کیږدی. دا کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې خنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسیبا شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی
کېګدې کېګدې خبرونه کې بیا هم د خپلې قربانۍ حسیبې شهید مینا او سلامونه ومني. کوچیان څه غوندي؟ د دوی نارینه څه ډول جامې لري او ښځې څرنګ؟ د کوچی میرمنو له سینګار مو هم داونه په کېګدې کېګدې خبرونه کې خبرو. دا حال هم درکو چې کوچیان خپلې جامې له کوم ځای اخلي. د مشال رادیو خبريال په ډیر اسماعیل خان کې د کوچیانو یو زاړه بازار ته ورغلې. خو مخکې تر دې چې د زاړه بازار حال درکړو، له کوچی داوود څخه به واورو چې د کوچیانو ښځې څنګه جامې کوي.
د شزنه وزې د موږ د پونګانو کوم کمیسان دي؟ ښه ګڼ ګڼ کمیسان، لس ګزه، دوه لس ګزه، ښه په حیا، ښه په پردا، ښه په عزت کې. مقصد کپڑا ډیر استعمالی، ډیر یا وستی او ټکری سی کوم دی، ښه لوی لوی ټکری دی. عزت مثال ښه پردناکه جو جامه دی کې، او سره مثال د موږ اصل رواج، اکثرا رواج هم بنارس دا، ښه بنارسونه او ښه بخملونه، دغه شی د موږ رواج عام عمومي.
شرنګ د پځې بو په غال رنگ رنگ کمی سونا، ګرز یار خواته لاټوي غرونه رغونه، دوی ترېنا روان شي، دوی ترېنا روان شي. د سهارورې بلیږي مست شالالا، ورسره زینې ساریږي. کډې د کوچانو زیل بل
کوچی میرمنې که لوی پوړنې پر سره وي، دوی د ګڼو خاریانو او کلیوالو په څیر مخونه نه پټوي. دوی نه برقه لري نه چادري، خو په خپلو کمیسونو کار کوي. دوی پرې عینیک دي او ستاره پرې لګوي. د جامو دی سنگار ته د کوچیانو سندرغاړې قندی کوچی په یوې سندرې کې اشاره کړې.
ستارے چار 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 چار
بچی که په جامو سور زیاتوي خو پر مخ د سنگار لپاره سنت پی په خارونه کې بیانجونی او میرمنې د مخ سنگار ته ډیر ارزښت ورکوي. دوی میک اپ پر مخ مخی پودر پری وهی سرخی استعمالوي شونډې سری کوي او په ځانګړي ډول پر سترګو ډیر کار کوي. د سترګو شا رنګوي باڼه پرې مل کګوي د سترګو منځ توروي د سترګې لاندې برخه ښایي د سنگار په تور قلم توره کړي او وریځې نری کوي او کګوي. په کابل کې لوي خارې اورو
خرجګا ته تلې ما وریځې راته وسیخې دي مخکې وریځې مې کمې اوس دې راته یخې ده که ډېرې سو هغه د جوړې سو. اوس
کلیوالو مېرمنو به بیا پخوا له بنجاره د سینګار سامان اخیست. په کلیو کې له بنجاره څخه د سینګار د سامان د اخیستلو رواج اوس پښتني ټولنه کې خورا لږ دی، خو په ښارونو کې بیا یو مخ بدل شوی دی. پښتني په ښارونو کې سینګار تونونو یا بیوټی پارلرونو ته ورځي سو ځانونه سینګار کړي. کوچیان بیا نه سینګار تون پیژني او نه هم له پوډر او میک اپ سره بلدی دي، خو داسې نه دي چې دوی هم سینګار نه کوي. داود کوچی وایي
د موو د ښځو سې کومې ګېڼې دي تعویزونه ګوري په دا مخ یې بندوي او کومې سیری دي په مخ یې بندوي او باوګان دي کنګړ دي غټ غټ د زرو د سونا جوړې هغه لاسو ته ورچي. نور ګېڼه مثال پیزوان دا غاړګۍ بندوي بولو مو مثال دا بندۍ ښې غټ غټې بندۍ ښایستل غمو ډکې قسم قسم غمي پکې یي کنګړ وګوره باوګان وګوره دا مثال دی موږ د هغو ګېڼه ده.
کوچیانو د سینګار یو شمېر شیان خاریان هم کاروي، خو په ښارونو کې له بنګړو نیولې تر پیزوانه پورې بیلابیل ډولونه شته او وخت په وخت دا شیان بدلېږي. دا بدلېږي خو کوچی میرمنې تر ډیره خپل رواج کوي او بدلون پکې لګ راولي. د کوچیانو نارینه هم ځان له جامې لري. داود کوچی وایي
د نارینه لباس د موږ پټکای ټیسر پټکای او ریښبینې لونګۍ دا بسر کوو واسکټ ورسره او ښه جوړه کپړه م اغوستې ښې څپلۍ م پښو باندې د پونده و دا رواج ده دغه یې لباس ده او ښې ګوتې په لاس یې لباس نه بعد د موږ کوم د نارینه کومه ګېڼه ده یا یې خوښوو یا خوښي ځینې کو یا مخکې مسیرانو سې مثال یې خوښوله او زړه به یې ورسره تازه و له ماشین ښه ماشین ښه توپک چاړه ورسره او دوی به په غرو کې روان وو او په علاقو کې به ګرځېدل ډېر خوند به یې ورسره کو. کله کله بیا اتڼ هم ورسره اچولی وو بیا به ټکون هم یو نیم وکړو بیا به دا سرنامې کړې مثال ډېر به خوشحاله وو ډېر به اسراتمن وو دای موږ نیکونه جدونه سې غږېږي ډېر به دغو حسابو باندې خوشحاله وو.
پټکې وریښمینې لونګۍ د ښځو بخمل ټوکر او پاینو او ستارو سینګار شوې پوړینې کوچیان چیرته اخلي؟ په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو خبریال د کوچیانو یو پخوانی بازار ته ورغلی، خو مخکې تر دې به کوچیانو له استازي سلطان جان خاکسر نه واورو چې کوچیان دا جامې په چا ګنډي.
خپلې جوړې زما لورګانې وګورې زما مېرمن وګورې چې هغه څنګه جامې جوړې خیاطانو ښې جوړوي صاحب چرمې ته ماتوي صاحب ډېر شیان کې کوي نو هغه صاحب یو بېل هغه دوکان هغه نه پېږي صاحب دا دې بازار خیاطان دا خو جوړولی هم نشي صاحب.
سي ستاسو په جامو کې فرق څه دی؟ د خیری خلکو د جامو سره ډولونه بېل لیک سره ورته ټول.
اوس اول زما خپل کور زما د کور والا څه ګزه رخت یو کمیس ده اته نو څه فکر وکړه چې خو درې ګزه نه یو هم کمیس هم پرتوک ده نو دومره فرق دغه دی د مصرف فرق ده دغسې صاحب چکرای څه پنځه ګزه هغه د بازار چې دي دوه ګزه یا درې ګزه هغه پنځه ګزه شپګه ز خپل میرمن تشپګه ز تکرای کوم
دا تکي یا ټوکر د کم زینه تر لاسه کوي اکثره کوچیان تاسو خلک سره خاري یا ساغه کوچیان چې مثلا پکې کېږي چې ژوند کې هغه دا ټوکر
ته بازار بازارونه نه لاسه کوي خپل خوده جوړي خو هغه دا د شي وو چې دا رښتونه کم دا کوچیان اکثره به کوڅو به جوړول یو د پتلون غوږ به جوړه غته به ماشال ویلې نو دا هغه چې به پروژه اوس دا رښتونه حساب کتاب دی اوس بازارونه اخلي
خا خا دا نارینه یې ست ډول کالی اغوندي یا د نارینه او کالیم د خاري خلکو کالی فرق لري کنه
دا د موږ کالی لږ آزاد دي لوګ لوی او دا د خاريات خو د څه څنګه وي دا څه هغه کالی نه وي لږ فرق وي سره
خا او لونګي هم کوچیان اکثرا لونګي وهې دا لونګي څنګه فرق لري په ما یو ډول تړی تاسو لونګي کنه
نه کوچیان لونګي بیل فرق کوچیان لونګي وی دي لری مالمی چې دا کوچی لونګي لو دا دي شي لونګي او زمونږ لونګي مغاټي وی له 15 شپږ متر خو کم نه وي
خا خا تړلم فرق
دی بازار خو 3 متر او 3 متر او 4 متر تی وی غټ لونګي دا وی زمونږ شپږ متر یعنی 15 متر او 15 متر د شي لونګي
او دا لمسی څنګه خاص خلک جوړه یک څنګه
دا ټول موږ دا هغه کوچانه اره کوچي چې هغه انسا جوړول شي
او رښتیا یو بل پښتنه درنه کوم چې دا خالونه کوچانو کې ډیر رواج دي دا خالونه تاسو خوخوي کنه خپل خزي خوخي هغه زنتګ دي
یاره یو شپه د تر چې دا یو رقم کوچانه موږ غته بورګان کوچار وای هغه دا خالونه مالونه دي ځکه موږ امه چې کوچانه خو دا خالونه مالونه اکثره نه وي او هغه نه خوخي هغه چې د دې یو خال بو وي دا زنه باندې خال وي یا د ټنګ د هغه د وروز مین کې خالوي هغه ډیر چې وی هغه نو کوچاني
خا 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 ډیر زیات مننه خاکسر سپ
مننه ډیر مننه خدای په مخلقه
جون دیوس د کیک دی کیک دی خبرونه په روسي او کې خپل خبريال نه اورو چې په ډیر اسماعیل خان کې د کوچانو یو بازار ته ورغلې دی
دا وخت زه د ډیر اسماعیل خان په پوندا بازار کې موجود یم زایو سه دونکي پوندا اغا کوچان بولی چې کوم د مدیر راسه د افغانستان او پاکستان په مانس کې د موسمونو د بدلون سره سره تګ را تک کوي د ډیر اسماعیل خان دا بازار نن هه د پوندا بازار په نوم پیژندل شي د نن درش پنځه درش کال مخشبه په دا بازار کې د پوندا کوچانو با ډیرا غانا غونا وا د تګ را تک په وخت به دلتار وړي شيونه خرڅول او اخستي شيونه به د ځان سره وړل خو په سیمه کې د کڑک جنو حالاتو او بدلون په وجه د پوندا کوچانو تګ را تک هم متاثر شوم او د ډیر اسماعیل خان پوندا بازار کې هم د دوی اغا غانا غونا پاتې نشوا چې کومه با درش پنځه درش کال یا د نن مخشبه په نظر اتللا دلتا بیا ځنه پوندا موجود دي زه د دوی سره د دوی د هر ورځنی ژوند مشکلاتو ستونزو نرینه شځینه لباس وسلې غاڼې او ځنه نور کلتوري رسمونو په باره کې خبره کوم د توڅ څنوم دی او هر ورځنی ژوند مو څرنګ تیریږي
امانم تای خان په کوم سلیمان خیل پوندا یو او موږ نن سبا په ډیر اسماعیل خان کې مشتو او مخکې به موږ کډه والے تلو راتلو په افغانستان او پاکستان سنت اوس ما کډی پریخی دی او کډی را چپاته دی رامی غلیب خاصه بنه موږ رامی و شان بو او کارونه اوس را چپاته دی
دا رامی دا کډی دا تاګ را تاګ ول در نه پاتش
دا به ډیر نه پاتش په افغانستان کې روس را غیلار کړکېچن شوی جګړې شروع شوی حالات خراب سو یاته موږ به در اسماعیل خان کې میسو
او دلته دی دتا او دتا د اولاد هر ورځ نه ژوند سرنګ تیریږي
کله توسم ډیر دی ځکه چې حالات خراب ده دور تاګ را تاګ ډیر نسته خطر را تډیره ده خو گزاره کو
تا خو اوس دلته د پاکستان ډیر اسماعیل خان په شهر کې د پوندا په بازار کې د دې ناستي دکانداري کوي او دا راته وشایي چې افغانستان دی یا دیجی او هغه کارډ مډ بچ د تاپلار نک کوله تا عمر څومره و هغه درته یا دیجی او کنه
په هغه وخت کې زه د تقریبا د 1215 کلو وم افغانستان ذکر ته یا دی چې هغه د پلرنی وطن وو نو اوس مو یې کړای نه ده یې ریزي خدا شي دای شي د جنگو په وجه موږ وس تاګ را تاګ نو څه کولای علي وس میشو په دی وجه اوس په دی وخت کې د ما شغړت د کپړو دکان دا ار سره ته ډیر دی خو صرف دا د شي اغه خواني رمي غلي افغانستان تاګ را تاګ د موږ وسم یادې په دې دکان نو اغه ټیم د موږ ډیر وسم یادی او په هغه وخت کې شو خو ورې ورور ګلوی او پښتونوالی او غیرت او خپلوی زیاته او په اوس وخت کې هر څه ډیر دین اخلاص نسته خلکو کې بنیاتی ډیره ده
شاجی صاحب تاسو خپل په ځانګړي سره وکای او د پونداو مشکلات او ستون زره توشي
امانم درې خان ده ما کوم سکوم د وسن زورازي کوچاندې اوس د زمایلا وتل نه د پورته روان دي تقریبا اوس به د درابن اس پاس علاقه ته رسیدلې دا بزی دا سی افغانستان ته ورسیږي سی ومه میاس کې جدې بیا روان سي پېښ و خو دومره زادي و ورته سي ملکونه او باد نو مسکه خلاص وي سي چیرې بواړ ول ال ته بواړ ول اوس خو حالات دومره سره خراب سو سي وطنونه ټول خلکو چوبيب زکین کړل دي خو مشکلات دلته اړولې هل ته اړولې دلته جټ سي اخست دي ال ته ګندپور سي اخست دي تکلیفونه ډېر دي خو بیا د غریبانو د غمال د بیاي راولي بیاي راولي دا مشکلات دي مش
شایا چې د دینه علاوه د تاسو د ژوند نور کوم تکلیفونه دی لکه علاج څرنګه کوي بچانم سبق څرنګه ویایي او رامیم چې بیماری شي د هغه د علاج څه ذریعہ وي او کنه وي
د موږ د کوچانو خو رمیز وند د موږ به سبق به څنګه وایو علاج به څنګه وکړو خو نه په موقع باندې هسپتال وی راته نه په موقع سکول وی راته نن دلته اړولې سبا بیا برسوي بل ورسالته مشکلات ډیر زیات دي هر خو مشکلات تر ده ته هر سہولتونه موږ محروم پاتې یو
په پوندا بازار شه دا یو بل پوندا دی چې ماته زیر زیره ګوري زور باندې پوی چې دای غڅو لاله غواړي صفی جان خپل نمبر ته ورشه
غلام رسول ولا د غلام صدیق څه خبره کې
دا خبره کوو او دا ته پوز درنه کوو چې د پوندا او رسم ریواج یعنی کلچر ش کوم داسې شایونه دي چې هغه ته ماته ورشه
په دې باره کې دا خبره درته کم یو مخ کې وخت کې سو هغه وخت شاو هغه وخت خوشحالی وو هغه وخت د ګپو وو چې وخت صدی باندې شروع سو هغه شوکونه اوس نسته لکه چیرې چې پخوا وو اوس دغه شوکونه د مثال څو هغه رواجی کار دی په ونداس مثال لس پنځلس په واده کې کمسان ورکي او سندکان مثال یا رسم رواج تکرای لکه کور بوري سندک دغه شای په پونغه کې ورکي او ډول یو شای داسې معلومه خبره په سلو کې په یو کې ډول یې او بنور کې نسته هغه خوشحالی نسته لکه چیرې پخوا سو اوس داسې خوشحالی د مثال په سلو کې لاس پاته ده نور هغه پریشانی چې منګای زیات اسوا قیمتي زیات اسوا چې شای پاته نه دي کومه تر ان زیات دي زیات سو ځان عمر ټول یا څلوک ته یا پنځوستو کالو تراله نو بدی کې به خوشحالي چې یا وخت هم بس پاتې یمو پلار او نیکه خپل بیان ما ته خپل پلار په خپل باندې کړی چې لدغ ډیره اسماعیل خان به موږ سامانونه بار کړو کرمان ته کرمان په افغانستان کې د ازبکو علاقه ده چې هغه ډیر په روس بارډر ملکو دا سامانونه به ورې په غوا او په خرو په مالو په خانو په دوه باندې ورکول دا مالونه بیا بم دا مالونه بیرته راوړو غړي بم لګه خرابار کړي بیا بم غړي بیرته په دې پاکستان کې خرڅول اغه خوندو وخت ودی خوندو ټیم وو کله چې افغانستان ته ورس راغی په افغانستان باندې جنگونه شروع وسو لارې باندې سپه بارود سپه ټینګونه رالو لارې باندې بیا ارت ختم سو بیا چې با ختم سو له دوار وار بیا اوس بیا انقلاب راغی اغه انقلاب دیغه پشان په شکل باندې نن مغه حالات په اغه روان د ورس ټیم ولار او د ورس ټیم ختم سو چې له دغه جامو 15 شپې یادې خوشحالي یادې سترګول دي حال لیت چې په دې باندې به اوس موږ خپل واقعي ته وځو یا به موږ خپل اسلام یا طریقې ته وځو په دې باندې به موږ باندې بیا له پاسه امریکا رااله په موږ په ملک کې اغه جنگونه روان دي اغه شای روان دي اغه له خاور سره خمیر ملک پاته ده هیڅ طریقې ته موږ ملک نه تللی ځوان موږ ته ډېر په مقابل کې خوښ وو اغه د موږ لپاره له ار چې له خر سره ار چې خلاص تا کاروانونه به روان کړي وو په ګومل به روان وو او په خانو به روان وو او غړي به وو مال به وو اغه موږ ته به تر ځوان وو کوچ به وو مستي به وو غړي به وو ار شای به ډېر
دا یو بل پوند د دلته موجود دی ملګری خپل نمبر ته ورشه
امانو جمعګای ده
شاه جمعګای دار ته ورشه یا چې دا وخت په ډیر اسماعیل خان کې میشته
په ډیر اسماعیل خان کې میشیو
په ځواني شه د څه کول او چرته
په ځواني کې خودغه کوچان ورمه پوي مالونه په والد ډیر خوشاله وو افغانستان تر پاکستان پورې بتلو او راتلو اوس رالو به د پوند بازار کې کېنستلو هغه یو زول ټکټر لرو پلس راته ودریږي سره په يم ګټه یې په راکی هغه پلس راکی یو سی سید پلس ته تنخانه ملایوی د کته وجه ده سید همیشه موږ ته ولاری چې ټکټر چلو کلم سره هوا او کلم ته دا وا او کلم ملریا یو کلم ته خای بیا ډاکټر دې جوار شو هغه سرمن را نه ول بس ارمان ارمان د کډو زب الله او درمې زب ډیر به صحیح وو
دا پوندا کو چان خوا په کډو ښ روان او لیاقت د ډیر اسماعیل خان په پوندا بازار کې دی خپل ستړی ژوند په دا ارمان ته روي چې چر باد دوی د بچانو او د شزینا تقدیر بدل شي او کنا.
د مشال ریډیو خبريال پډې ر اسماعیل خان کې د پوند او د بازار حال راکو. له همدې سره داونه کېګ دې کېګ دې رانغاړو او زه حسيبه شهید هم تر بلیونی او بل کېګ دې در سره مخه خکوم. خو وخت نه ولري.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.